پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اودونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بادشا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېر پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګوروال کاکړه.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی دی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو تیروتنه وه. او د روس د بهرنیو چارو وزیر وای داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوی پارونه وه. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر په اقتصادي لاره کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټې هم جوړه کړل سوې ده چې په لومړی به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیاسي مشرانو سره لیده کاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمیر ګوندونو ترڅنګ ځینې نور ګوندونه هم وایي چې د کاشغر ګوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړول سوې ده، خو د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د اومن نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور پښتانه مخکشان هم شامل دي. په پلاوي کې شامل د پښتونخوا ملي اومي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب له خوا ده. موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګلې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي، خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال دي دکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي دي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د میرعلي د دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي.
میز زیات نقصانات وشول، د میز سامانینه د خورې سره ملاو شول، میز ته پیرې چا اس نقصان رو نه کړلو. حالانکه پیسې روغلې دي، پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي، که چیرته د میز سره تعاون وشو بیا به میز روډینا بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي د بارې شوي میز د اسلام آباد سره احتجاج یا
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویل د میرانشاه او میرعلي بازارونو به په نوي تر جوړیږي، خو د دکاندارانو ته د معاوضه په اړه تر اوسه څه نسی ویلې. د پداسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالی تاوانونه هم رسیدلي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوي یو داسې پیښه وه چې ډاډه ورڅخه کیدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان او امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته کړې ده. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې معطل کړي دي، خو جان کیمپل په دې کسانو کې د چا نوم وانه خیست او نه یې هم دا وویل چې ټول څو کسان ماموریتونه ځنډول سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار لمخه پلان سوی پارونه و. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګری هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه وروسته وکړې چې یوه ورځ وړاندې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځول سوه چې د شام په شمال کې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز هم ووژل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزول او بل یې نه پښیمانی وښودله او نه هم غمرازی وکړه. د پوینا روس داسې انګیري لکه د الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوی وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوال ټولنې سره به شریک کړي. د هند پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو نښته کې درې برید کوونکي وسلوال او یو عام وګړی وژل سوی دی. د هند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دا نښته هغه وخت سوی چې په درنو وسلو سنبال وسلوال تیر ورځ د ټانګدار پر پوځي اډه برید وکړ. ویاند ویلي چې دا سیمه له مرکزي ښار سرینګره 140 کیلومتره لرې پرته ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به لسیراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.00 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او په 23.68 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلی د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکاره کړ.
احتجاجی تحریک ہوں دونوں پارٹیوں تک بھی صوبائی اسمبلی کے دیزل دیر مختلف کرانا چاہیے ان شاء اللہ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملتپاله ګوندونو مشران نن په دورځني سفر افغانستان ته ځي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان خان کاکړ وایي ولسمشر غنی دعوت کړي او پرته له دې چې د پاکستان حکومت خبر کړي کابل ته سفر کوي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د احتجاجي مظاهره په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی شوي تاوانونه دي ورپوره کړي.
د خلک لپاره بغیر په نقصان شوه ده او په کاردلو نه شوي دي. ودا وطن میاشت دی دا د دوه ځای دوه پندسا نتیجه نور وته دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوس. دا هم ولنه رپورت. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لار جوړول په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخ ته راغلي او پښتنو اندېښنو ته ځواب ونه ویلو نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلول شي. د پښتونخوا حکومت د پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې چې پکې یې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پر یاده پروژې څېړنې کړي هم شامل کړي دي. لپی خبره غلام غوث رپورټ راکوي.
د وزیرالا هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه وزیرالا پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیراله هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروستو د اقتصادي رهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټي هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، په پښو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سلکه بیوروکریټ هغه واچولو، دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره ملاوېږو، د افتاب شفاف سره ملاوېږو. هغه پریزین لپاره چې کله دوی متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلۍ کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوي چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره پښتو عرب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. او د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکړه کوم سره د ستنلو لپاره دی. یو نه نشته، ما دا سنګبال ته ویلي وو چې سره ته ثابت کړه چې کدې کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پړه یو روپۍ دی، یو روپۍ زما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیر اعظم صاحب د خپلې وعدې نه راست شوی دی چې د پاکستان د مفادات په ځای زیات خیال د پنجاب د مفادات ساتي. عمران خان صاحب ټولې فیصلې هغه کوي، د پکار دار چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شولی دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په اړه په پیښور کې شوې د غونډې حال مو د غلام غوس پر رپورت کې اوریدو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره د تیرې ورځې په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د پاک چاینا اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د پښتنو د سیاسي ګوندونو اعتراضونه او اندېښنې به لري کوي. وزیر اعظم همداراز ویلي چې کبالي سیمو د بیکوره کل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو په کار کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشران نن د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند په خواني سېنېټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ یې د ګوند مشر اسونیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې ده. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوې ده. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار، فاټا کې اصلاحاتو، د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو بیا بحالې او د پښتنو مشرانو د کابل درې ورځني سفر په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسونیار ولی خان ته اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه د اعتراض ساتو لري کول ډاډ ورکړی دی.
دا ورته وی چې اقتصادي رهداري چې د پاکستان او چین د پخراچوامي شفافیت تشویش دی، هغه د رفقول په پاره کوټلي ګامونو چې تیږي هم دغه رنګ د بیزای شوی خلک چې دوی دی شمالي وزیرستان او د فاټا د نور پښتانه چې بیزای شوی دي، هغه د پاره هم نو اصلي ورته وی چې تاسو په وختونو په موږ ورکو چې هغه کورونه تا ولاسي او د پاره په خیر فګړې او د اوازي کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویل چې په مجموعي توګه
نوموړي مشالې ډو سره په خبرو کې د کابل دورې په اړه زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په دې دورې هم خبرې وشوې او په دې دوره کې به د افغانستان چارواکو سره د سولې په خبرو اترو، سیمه کې د امن په معاملې او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په اړه خبرې کیږي.
چونکہ نن عوامی نیشنل پارٹی مشران اور سنور اور سیاسی مشران گریو رزنے سفر پر بھی کابل تھا نوچی افغانستان اور پاکستان میں کی رسول کمی خبری دی اور پروسیمہ کی دی امن کما مسئلہ دا تراغری خلاف مبارزہ اور امن قائم اولو دا پارزی کمی حل جدیدی نو پو آخی ام خبری پرو شوئی
بلخوا دا پختونخوا ملی عوامی گون غڑے سینیٹر عثمان کاکڑ وائی جی کابل تا دورا دا افغانستان حکومت پا بلن کبی نچی دا پاکستان حکومت لخوا روان دی
نہ دا حکومت استاد دی نہ دا حکومت خوش دو نہ دا حکومت سر پہ دی کار کی مشورہ لرو اوی بلنه دا دی پر بلنه چو
دا یادمونی دا چی پا دی دیلی که دا عوامی نیشنل گون مشر اسفنیار ولی خان افراسیاب خټک دا قومی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپاو او دا پختونخوا ملی عوامی گون مشر محمود خان اچکزی او سینیٹر عثمان کاکڑ شامل دی
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یو احتجاجي غونډې په ترڅ کې د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې شوي توانونه دي ورته پوره کړي. دغه کاروباریانو وویل چې تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړا فریاد کول ستړي شول د احتجاج لار یې خپل کړه. له اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیرہ ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیه مشر زهین الله وایي دا دوی دا توانونو پورا کولو لپاره فنډز یا پیسې راغله خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نو ما وړه وای نور په احتجاجونو کولو مجبور شوی
چې میز او یو نقصانات وشول د میز سامانینه د خور سره ملاو شو. حالانکه پیسې روغلې دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي آینده پورا کثیر ته د میز سره تاور ورشو د میز روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دا غو روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوی دي د بباره شوی میز د اسلام آباد سره احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وای
د وټ منځه مشرونه راغشت دي او دا ټول تاجر برادری در ته خیال مې رلی مرام شاه دې خلک راغلا ده دې خلک په پر باوري په نقصان شو ده او په کاردلون د شوی دي او دا وتم یاشت دی دا د هوځای دوکو د گورنر پره کور کمانډر پره د سیاسي پرټي په دې خلک ترګې وګړه فنن طریقه تر دې سو نتیجه نور وته نه دي کاندورون دامه ته لبا د وټ منځه قوم نه کو د پولیټیکل نه کو چې چرته میز خبره مراسته ونه شو به میز ا کی تا
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو امیر سره وعده کړی و چې تو نه ځکه کمیټي وکړم ایس میرا بنی وکا ګورا میر دي کندوري میر ژړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر شي کی اے میر حق دوري هم سره دا وعده کړی و د تو په ځای شګه زدي کندور زغورت شوای زتا هیریه مونږ خلک ګرځي غوړي مو ته خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیا به تر هغه بنو غلام خان شاهراه ترانزیت شروع نه کړي تر څو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وي کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبور شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میران شاه او میرعلي بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتم منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتم منٹ دا پاسا سلورو بجو
د پاکستان د قبایلی سیمو منتخب سیاسي مشران او د دغه سیمو اوسیدونکو له تیر څه مودې راځي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په جوړه شوې کمیټه کې اوس له فاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوې دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر 10 نیټه وشي. دا چې پیاده حکومتي کمیټه کې د فاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړول شي، پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د څه مودې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې، په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په اتمه نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینیټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره 900 ته ورسیده. پښتنه دا چې په کمیټه کې د دغه مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
همدغه حیثیت زموږ د فاټا پارلمنټر ینم دی، لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې، او په دې کمیټې کې به دوه زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغه کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغه بل لپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې، نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو، هغه آئینی مضبوطوالی ورکو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولای.
خو بیا له اف آر کوهاټا د فاټا د پارلمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی، خو نه ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
اخپات خلک تبدیلی غوړي نو په کار د حکومت هم سپورټ کوي. دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټي، خو په دې کې لګ د فاټا خلکو ډیفرنٹ اپینین دی. لکه څه خلکو دا چې موږ خپل صوبه جوړ شي، او د څه خلکو دا رائے ده چې د کی پی سره مر شي. ما په خیال لا یو آغاز د خودی کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د
له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلو. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټي کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده، خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره ښه خبره ده. مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هینډ کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د ریپورت د پاره شوی، نو مونږ په فاټا د هرې طبقې نه سره د زنانو د هغوی رایه غشت و دغې پرانا کې بیا دا ټول ریکمنډیشنز جوړ شوي. نه صرف هغه د ریفارم ایجنډا دی فالو کی، ایږي به دوی ټول په خپل بدایي سره جوړېدل. هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی د پکې ټول په خپل برخه وایي فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اپینین کې. په کار کې د دوی د اګری چې فاټا چې دینو کم قسم سټیټس پی غواړي.
دا په داسې حال کې چې قبایلي ولس او مشران له فاټا د اف سی آر قانون ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
د ملیحې امیرزاده رپورټو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په حکومتي کمیټه کې په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړي دي غړیتوب ورکړل شوی دی، خو په قبایلي سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې بیا د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه څه وایي، دا به د منور شاه په رپورټ کې وورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای کمیټه ټاکلې، د قبایلی سیمو مېرمنې وایي د لړ کې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی مېرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی مېرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي میراج همایون خان په دې حق لوي
فاټا چې د نوې وخت په کار کې تر فرېز دی فاټا باندې ته او هغه کې فاټا چې دا رګ خلکو باندې خلکو باندې کې کېږي نه چې زموږ په دې مخزي په یو ځای کې دا غي اواز په سمه نه راځي غي دغه ضرورتونه په خپل ځای ته وایي.
هلته د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګې مشره عنایت بیگم وای د خزو د رائے نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دی باندې زموږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکړي. اسلام او د دې خبره قائل دی چې خزو د انسانیت دی او ظاهره د خپل مسائل د خپل میدان کار دی. دا وایي مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي نه
نو موړي اوایل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو او سانګې لپاره تنظیم سازي شروع کړي ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړې عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده. زنانہ تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټا نه مختلف زنانہ موږ په پارټۍ کې موجود دي. هغه باقاعده د فاټا چې کوم ریفارم حوالے سره د رول هم شته دي. خپل لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دي. عمران خان ته نه کافي ډرافت ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د ښځو د سانګې مشره نیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د ښځو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي.
خپل کوشش زموږ روان دي ځکه چې زموږ الته مدارک زموږ الته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي. نو الته زموږ د خواتین غوښتنه کې دي هغه یو قسم لا اشتراک د وخت سره سره چې الته اوس سیاسي سرگرمي شروع شي نو دې سره سره وزرایم چې د ښځو سیاسي سرگرمي به هم زیات شي.
نوموړی په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د ښځو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلی په خوانې غړې او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او پورا تنظیمونه دي. او وایي کې خزي هم زمونږ شته دي چې کوم الیکشن دي زمونږ په پروینشل کونسل کې د فاټا د بارا د یو زنانا وایس پرزیدنت ده یسوبي نو یو کسړی وایس پرزیدنت ده تک چې یو زنانه جوائنټ سیکریټری ده د فاټا د بارا نو یو سړی جوائنټ سیکریټری ده.
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکو کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو د خیبر جنسي خلک په دې ورستیو کې په سیمه کې د ټرافیک له ماریفیکل شوی نظام څخه شکایت کوي. وایي چې د پیښور او ترخم پر لوی لار د ټرافیکي پیښو د کمولو لکار سره هیڅ مرستنه ده کړي. د سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ را کوي.
د خیبر جنسي خلک وایي چې د پیښور او ترخم تر منځ سړک باندې لګول شوی ټرافیک سکواډ له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او د ګاډو تګ راتک په سمتوګه نشي کنټرول کولای او په ټرافیکي حادثو کې هم ورځ په ورځ اضافه کیږي. په دې حق له د خیبر جنسي د جمرو دیوتن کبیره پردای مشال ریډیو ته وایي
نو دی وجنه حادثات روزانه کیږي او دا بالکل فل شوی دی. اوسه پر دوی هسه ټرافیک کنټرول کلو روزانه حادثات کیږي. نن هم یو حادثه وشوه چې پاکي چې کم د یو کاس او وفا شوه دي
او یو بلتن رحمت ګل پر دی وویل
چې کم د ټریفک منزور کړای دي تخ هیڅ فائدہ نشته دغه روډ لپاره ځکه چې ډیر کم تعداد کې خلک دي. دومره 30 سپیډ کې روان وي بس سټیرنګ ډرایور روان دي خپل په خپل روان وي چې کم سپیډ وي اپ دوه خپل خپل حادثه ده یخه یو خوشي وي.
خو بیا د خیبر ټریفک سکواډ یو مشر محمد سراج وای چې دوی تا ورکړې شوی وسایل نه کافي دی او ډیرو اسانتیاو ته اړتیا لري.
اوس خو موږ سره یو ګاډی دی یو موټر سایکل دی او یو ولټوی رکړی دی خو هغه داسې ډیر د کار نه دی. د نفری ضرورت هم شته د کیمرو ضرورت هم شته بالکل د ډیر نفری ضرورت دی د ډیرو ګاډو ضرورت دی. موږ له خپل موبایل سیستم راکې چې موږ خپل ډیوټي په خطرې کې باندې وو.
د خیبر ټرافیک سکواډ د کارکردګۍ او نیمګړتیا په حق له مشکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر سره خبرې وشوي نو دوی وویل
پولیټیکل ایجنټ صاحب دې غنه مکمل واقف ده نو دوی مستا بار بار د انسټرکشن راکړي دي بوار بار مشتر په دې باندې مختلف ټایم شدا خبرې کړې دي چې یاره تاسو باقاعده دي چیکینګ وکړي کوم دي چې تاسو ضرورت وي مشتر یې متعلق تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ نو هغه په دې خبرې باندې په ټوله باندې خبره ده.
یاد دی وی چې سمو د وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیک نظام خکولو لپاره ټرافیک سکواډ معرفي کړ خو ځای خلک یې غوښتنه کوي چې په دې کې د اصلاحاتو کړای شي. فرح
مشال ریډیو خیبر ایجنسی. مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې د دی دولس نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړ نلند خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو بیان کې کړی ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دوکانداران وای که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال دې دوکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای شوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کمبل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. جان کمپل ویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه باید د په وینا هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو بریدونه ونه کړي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورې. د اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله ناور.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته وده ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو تبا دې لوري ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال لوجي د راتلونکو کال په مارچ میاشت کې کېدونکو مردم شماري ځنډې دی شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردم شماري کول لازمی وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري کال 1998 ویوم کې شوی و. نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکارو، خو د سیاسي وجوهات په وجه ولس کال وروسته په 2014 کال کې مردم شماری کېدل وو، خو یو واره بیا د زندولو خبرې مخې ته روانې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکمرانانو ته د ملک د آبادی باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسی جوړونکو ادارې به د ولست ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شوبو کې څه قسمه او څومره سهولت تونه پکار دي. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری دي د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروسته د اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیات بوري برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي ک یو خو د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خو ضرورت د دې خبرې هم دي چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه تر سره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دوکاندارانو خرڅ کړي دي د پلټنو وروسته دی ورته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هواد د یو مازور وګړي د 500 سزا ځنډول د امر او امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهمه برخه به لانی سي اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د 500 سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د 500 سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوې چې د بشري حقوقو ادارو د اندېښنې راپور تکړي چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهي په ورځ د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخوا خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط باسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی و. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته د پاکستان حکومت د 500 سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغ وروسته لږ تر لږه 14 افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سه شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شپیر پوځیانو وظیفه وروسته تر هغې ځنډنه کړې چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر پر درېیمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر 150 ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل د احمد شیبر.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
but avoidable accident
دو یو تراژیدی و دو سه پیخه و چې مخه نیول کېدای شوی او علت یې یو انساني تروتنه و. زه تاسو ته دا ویل شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیخه کې لاس درلود وظیفه تعلیق شوه دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د شوی بریټ پټړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفه ځندنې شوې دي. خود په خپل خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل
In addition to the US national investigation
de America de mili tahqiqato tarsang de afghan aw NATO de mulki talafato de selene gatim ham tahqiqat kleidi de dwala raporuno umumi natija sara wortada ma de NATO umumi munshi wolas mashar ghani aw dr abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه تر سره شو لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او 28 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارک څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څېړنه شواهد او حقایق ته په پام تر سره شوی او اشتباهات منل دي چې مسولان به خپل اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به لاړوند افراد څخه پښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روختون ترڅنګ یو ودانې چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روختون یې ډز وکړي. بیپولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به خپل نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان پر انګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ته زیاتیدونکي نفوس پاړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي یاد ډله توانېدلې چې د انګرهار باسواد ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهمه برخه درته ورو. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د انګرهار ولایت امنیتي وضعیت لاپسې خراب شو، هغه ته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د نګرهار یو سیدونکی او د ګوانتانامو له زندانه خوشی کړل شوی د داعش د خراسان د سیمه ییز ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونومو. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د نګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د نګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د نګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوی چې سګ دوبه د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګیږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکن کاگی هم سګ دوبه د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر دغه په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستاني ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بیلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپل لیکو ته نه جلبوي، بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د خاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخوانی جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکن زیاتوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته بغوت نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنۍ وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د رنگرهار د بلا بل ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو خلک د افغانستان د اوسنی نظام د ملاتړ په مخه یو غونډه وکړه او ژمنه وکړه چې د هر دښمن پر وړاندې به خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه رپورټ اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو په کې ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل:
سیاستمدار زمنګ په سیاست کې زمنګ قوی لا تړي وي، معلم په معلمۍ کې زمنګ قوی لا تړي وي. په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمنګ اوساسو دی د احتیاج خلاصول افغانستان دی، هغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي پریدون ممن په خپلو خبرو کې وویل: ولس چمتو دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ وګ په وګه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسولینو سره به په همغږۍ کې کوو. څو میاشتې د مخه چې والی صاحب نوې راغلی و، ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره دفاع ته راوځو.
لیکوالی او شاعری صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل: ملک به هغه وخت له بحرانی حالت نه راوځي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واکمن کول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل او بالاخره
دمدم خلق بواسطة بني منگوریشو چه دا حیوات او محسوسا خپل ولایت خپل گران ننگرهار وسط
د ننگرهار د دینی علمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې وسنی جنگ ناروا وباله
دا ستاسي فریضه او وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیسو سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړئ په دې وطن کې جنگ ناروا او حرام ده ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسو پورې وسلوال وژل شوي دي او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې سپا اورېدلی شي.
د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وایي چې د مذهبي ډلو مشران لیبرل ټکې یوازې په مذهب پورې تړلې ګڼي. د لیکنې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ټکې یعنی لیبرل ټکې په اقتصادي پس منظر کې استعمال کړي خو د مذهبي ګوندونو مشرانو له مذهب سره تړلې او د احتجاج دړکې ورکړې دي. بوریوال کاکړ د لیکنې له مهمو ټکو سره.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوې مقالې لیکوال زاهد حسین لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا وخت ډیر فشار لاندې دی. د لیکوال په وینا دا ځکه چې نواز شریف په دې وروستیو کې د یو وینا پر مهال وویل چې پاکستان به په لیبرل جمهوري ملک بدلوي. مقاله زیاتوي چې مذهبي ګوند جماعت اسلامي اوس غوښتنه کوي چې نواز شریف دې د پانګونې په کانفرنس کې کړې دا خبره بیرته واخلي. لیکوال کې چې که څه هم نواز شریف دا خبره د جمهوریت په پس منظر کې کړې و خو ورسره د پاکستان د نظریې په اړه بحث پیل شوی دی. د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونه د ملي یکجهدۍ کونسل تر نامه لاندې سره راغونډ شوي دي او په ټول ملک کې د احتجاج دړکه ورکړې ده. یاد مذهبي ګوندونه تور پورې کوي چې د نواز شریف خبره د دې لپاره یو سازش دی چې پاکستان په سیکولر ملک بدل کړي. مقاله زیاتوي چې د ګوندونو هوډ څرګند کړی چې د دوی په وینا هیڅ کله به هم د پاکستان پر رښتونی نظریه معامله ونه کړي. خو لیکوال لیکي چې همدا ګوندونه په ملک کې پر مذهبي مسلو په یو خوله نه دي خو پر دې مسله سره یو سوي دي. د مقالې په لیکنه د ګوندونو فرقیزو مسلو ته د لمن وهلو لکبله په ټول ملک کې فرقیز تقسیمونه رامنځته کړي دي. د نواز شریف د دې خبرې پر ضد په احتجاج کوونکو کې یو د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید هم دی، د کوم ډله چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې ده. زاهد حسین لیکي چې د مذهبي ګوندونو د مشرانو لخوا داسې غبرګون څه نوې خبره نه ده خو په دې اړه د ځینو پراخ نظرو سیاستوالو دریز حیرانوونکی دی. لیکوال کاږي چې د پاکستان جوړوونکي محمد علي جناح هم لیبرل جمهوریت د ملکي نظریې اساس ګڼلی و.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
د ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخ
اوردن کو ته کراچۍ د بنارس په سرکاري پرایمري سکول کې تر شپږ سو زیات ماشومان او ماشومانې په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه خو په دغه سکول کې د رڼا او نه هم د لیټرین بندوبست شوی دی. د سهار د مخه جنکۍ او تر غرمې وروسته بیا لکان دغه سکول ته د زده کړو لپاره ورزي. دغه ماشومانو د تعلیمي ستونزو په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پختون مشته سیمه بنارس په خیبر پرایمری سکول کې سحر ماشومان جنکه او په دویم وخت کې هلکان سبق وای. د سکول د مشر استاد د وینا تر مخه دلته 315 پېته جنکه او 250 هلکان خپلې ډومبه زده کړې تر لاسه کړي. په دې سکول کې 12 کوټې دي چې پکې 15 اورانی وی جاړې پرتې دي. دغه شان په سکول کې بجلی خوشتا ولې درنا لپاره بلپونه نشتا. په سکول کې د شپږ سو نه زیات ماشومان لپاره یو لیټرین یا تشناب شته کوم چې د کلونو راسه خراب پروت دی. د سکول ماشومان مشال ریډیو یو تو ویل چې دلته نور لګی نو د بجلی د رڼا ضرورت نه پیښیږي، خو چې کله وریا زیات یاروي نو بیا د ځان سره خپل رڼا راوړي.
زما نوم ګلزار، درېم کلاس کې خیبر بوایز پرائمری سکول سرانو خلیل ټول سے سکول ما خلیل بجلی کله زی کله راځي دا ډرو شټینګ دلته دلته غرمه لګی ده ځان سره لټون راوړو نو
د سکول یو استاد منیر احمد څوک چې پښتون نو وایي چې دا لټین یا تشناب د یو کال نه بلکې د کلونو راسه خراب ده، ماشومان په زیات کې او څوک مستقل صفائی کون کی هم نشتا.
نه کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن پھر بھی دوسرے سکولوں سے کافی بہتر ہے یہ.
لیکن مسئلے شتا ولی د نور سکولونو نه دا سکول خده اوس هغه سیکرټری صاحب راغله وو او ویلی دی چې په یو ونه کې به په دې کار شروع شي او ټول کارونه به وشي. ماشومان خو دې خراب لیٹرین ته هم ځي، خو د ماشومانو لپاره لویه مسله ده. وړاندې سو واره ټیک شوی هم دی خو مستقل صفائی والے نشتا. د سکول د حالاتو په اړه د سکول مشر استاد جلندر خان ویل چې دا سکول د علاقې د نور سکولونو نه ډیر پخه حالت کې دی او چې کوم د لیٹرین یا بجلی مسلې دي نو د هغې د حل کولو لپاره هم سرکاري چارواکو لوس کړی.
تقریبا سره 250 علاقان سره بایز او گرلز تعداد چې دی مارننګ کې هغه تقریبا 365 بچی بچیانی وړي څه لکه نه ریپیرینګ کار بګیشته هغې لپاره اډیشنل سیکرټری تعلیم چې هغه راغلی تیر شوی دغه کې نو هغه وعده او یقین دهانی کړل ان شاء الله 15-20 ورځو کې مزید دیږي به کار شروع کیږي د ماشومانو د واشروم په حواله سره او نور لوګ مینټیننس وغیرہ چې کوم دی او الیکټریسټی چې کوم ډیمیجیشن دی دا دې جوړولو لپاره وعده کړل.
د دې ځای د اوسیدونکو په وینا سرکاري سکولونو ته هیڅ څوک پام نه کوي او په شخصي سکولونو کې سبق ویل د هر چا د وس خبره نه ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اردوونکو په کورمه کې د مخیزو سیمې کاروندګران له حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر غاړو دی اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه رسیدلی دي. چارواکي وایي د سیمې د زمیندارو د ستونزو د حل لپاره به هڅې وکړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي. د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړه ځمکه د سیلابونو په وجه متاثره کېدای شي. میرعالم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه واوړېدل.
بزرگونو په کورونو یې مکر نه یو لا ټول ځنګل یې را بلور کې شوې دي.
مخیزو سیمه د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د اکثره خلکو ژوند په کار کاروندې ولاړ دی. په 2000 کال کې لافریقایي ځښړو له امله به کور شوې د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپل کورونو ته واپس شوې دي. خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کاروندګر مشال لډیو توای په سیمه کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچا هیڅ ګامونه نه دی اوچت شوی.
مخکې دی چې بډې وې خو د جنگونو ورسره ارته تبو شوی دی کوم جلنه وغه خلکو خلاص کړی دی اوس بډی ډانګ دی. مو حکومت نه بار بار مطالبه کړی دی درخواستونو شکل کې ما ته تحریر کړی دی. حکومت هم بار بار لیا دی خو سفر حکومت سے اعلان نه کړی منظوري نه کړی.
د کور می د زراعت محکمې یو مشر انور خان مشال لډیو توای مخیزو خلک ته د جنگونو له امله سخت ځپل شوی دی او ساتوی چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې د غسیما په زراعتو کې یو ځل بیا خشي. واضح دی وی چې خرلاچې سیمینا واخلا د کورمې تر اخیری پوله پورې د کورمې خوړ فاصله 2.5 کیلومتره ده چې په دې کې د ځایي خلکو تر مخه یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نه دي جوړ شوي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
سکیږي
عمارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوردونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بیوزله او ناروغ هنرمندانو ته د میاشتې 13,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پېښور میشتي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګړې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع دا رپورت درته ورو. د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دخل ټیم خدمت نشي کولی مو 30,000 روپے پر منتھ بہو تیر کو دیکھی صبح 500 کسان دی ادب سرا تعلق رکھنے والا مصوری سرا فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14,00,000 روپے نور پیمنٹ سکرو ابل اورج میں حضرت اللہ صاحب تو 5,00,000 روپے ورکڑے دو رجو درو رجو بخش میں وگمان بی بی تا 2,00,000 روپے ورکڑے دا دی دکو فنکارانو حق دا ان شاء اللہ رتلون کی جون پر بدو تا دا پیسے ملے گی دے بعد ہم دا کنٹینیوس دو تا ملے گی
بعد ویل شید دے رپورٹ ل بشپڑے دو لگی ورز وڑان دی امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاکار ل دندے گوخ کڑل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو لوی قدم دی. زموږ فنکاران چې دي دوی د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ هم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ هم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب تلو سره یقینا چې نقصان وشو، خدا دې چې تعلم خان صاحب اخوا شو او دا هغه په شان سړی رانغې، زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ کم کېږي، هله به ودرېږي. فی الحال کې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته، نو دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره یې چې د خوښ ته چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکي هم دی.
فارمونه مراد کې 30,000 روپۍ نه شپرا کوي، دا د الله ډېر لوی فضل شو. مونږ وایو چې زمونږ د علاج هم پریشي، بل زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ د ذهین راکړي مثال ډېر هم دي، یو 5 پرلې زهر راکړي چې زمونږ سر په سوري دي. نن کله چاکو روپی نو هم خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی، دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بهانې انجینئر والله کا کار کېږي. دا پکا دا چې موږ سره دي دا تاونو کې چې موږ غیر کې سرکاري او رالې آباد کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومته د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنې په خوځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.